لس بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربایم قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی او په خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د ایتالیا د افغانستان په شمال کې پولیسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. په بدخشان کې سیلونو پلسکونو کورونا وران کړي. د اروپای ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوړیو ډیپلوماتانو د کورونا ویروس د خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هانګ کانګ په اړه د خپل هیواد دریځ څرګندوي. بشپړ خبرونه. په بدخشان کې سیلونو د درې تنو ژوند اخیستی او پلسکونو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم سیلونه چې د شپې راغلي دي ډېر خلک زیانمن شوي، ډېر کورونه وران شوي دي، خلک بهر پاتې دي او لارې تړل شوي دي. شاغلی دهقان زیاته کړه چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې سیلونو دوه تنه پشکی ولسوالۍ کې او یو تن د کشم په ولسوالۍ کې وژلی دي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې د سیلونو نږدې سل کورونه د مرکز فیض آباد په اومه ناحیه کې تخریب کړي دي. شپېته کورونه د یومګان په ولسوالۍ کې، څلوېښت پشکی ولسوالۍ کې، همداراز یو شمېر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې پورس په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریکې مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلې خو د اروپای ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشر ماریا هالگا چې دا غونډه تنظیم کړې وه پر خپل ټویټر لیکلي چې اروپای ټولنه له خپلو شریکانو سره د کووېډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نوموړی زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ییزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپای ټولنې د یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماتانو سربېره د افغانستان او منځنۍ آسیا د پنځو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویسټ انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بنن خبری غونډې ته د چین په اړه خبري وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړې دي چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوي قانون کې راغلي دي چې خیانت، ورانۍ، فتنه او بهرنۍ مداخله منع شوې ده او پکینګ ته اجازه ورکړل شوې ده چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یو وشل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د څیړنې لپاره د ځانګړي او خپلواکې ډلې د څیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندرانی مړی د می پشپشتمه نیټه د پاکستان د سند ایالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر ډس پرې شوی دی. په همدې ورځ په نشته شهر لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ او د نوموړي وژنې یو ناموسي قضیه وبلله. خو د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنې د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی دی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دې سیمې ته یو خپلواک څېړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم خبریال دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. دا و خبرونه. اساسی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشکېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. بلخو افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشکېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په خوشې کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځې اوربند د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیا ته سرتیری خوشی کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو رپورټونه خپاره شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسي وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشکېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبرې وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح دراتک د پاره کار کوو او غدا ده چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي، بلکې د بندیانو خلاصون د اعتماد جوړونې په پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشی کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیئت استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي سایت د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تخنیکی بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو. طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوی تک سټایل او پر خپل ټویټر لیکلی دا حسون کې د طالبان د افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکه چ خپل یو ارسون کې ټیم کابل ته استولې. د اروپای ټولنې د استازي زیاته کړې چې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلېدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشکېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشې کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشی کړي وو. خو یې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوي، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنګ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنګ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنګ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین افغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزي په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي تور پورې کوي چې امنیتي ادارې په ښار کې د موټر سایکلو په ګرځ بندیز کې یو ډول چلند نه کوي. هغوی چې وسطې لري پرېښودل کېږي، خو له بې وسطې خلکو موټر سایکلونه ګرځي. په خوست ښار کې وروسته له هغه د موټر سایکلو په ګرځ بندیز په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې په دې ښار کې هدفي وژنې او چاودنې زیات شوې. له خوسته نجیب الله الوخیل راپور لري.
د کونړ مرکز سداباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ.
بښنه غواړو، د کونړ راپور ته به بیا ورشو. لومړی به راشو د خوست راپور ته چې هلته ده موټر سایکل پر ګرځېدو د بندیز په برخه کې ځینې اندېښنې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر هغو کسانو چې پولیسو، ټرافیکو او امنیتي مسؤلینو ورڅخه په ښار کې موټر سایکلونه نیولي وو، ازادۍ راډیو ته وویل. د امنیتي ادارو په ابلاغیو کې ویل شوي ول چې تر دې وروسته به په یو موټر سایکل دوه کسان ښار ته نه داخلیږي، خو اوس چې دوی سره دویم کسم نه وي، امنیتي کسان ورڅخه موټر سایکلونه نیسي او ضبطوي. د باور په نوم د خوست یو اوسېدونکی وایي امنیتي مسؤلین په ښار کې که په موټر سایکل یو کس وي او که دوه نیسي، او موټر سایکل ورڅخه ترافیکو مدیریت ته بیایي، خو که څوک واسطه او پېژندګلوي ولري هغوی ته هیڅ هم نه وایي.
څمه دا مخکې مسکلونو خیالي و چې دوه نفره باندې د خوست ښار کې خدپي وژنې زیاتې شوې. هغې په مقابل کې خوستي ځوانان جګ شول او خپل مسکلونو نه یو نفر ګرځېدلو، دویم نفر یې بند کړ. خو نن ورځ متاسفانه خوست ښار کې امنیتي ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټولو افسرانو او سربازانو وتلی دي، خو سمېشت نه مسکلون نسي. او نو دا مونږ چې خپل لیدنه وکړه، له هغه څوک چې وسیطه لري او پیژنګلی لري، هغه خلوصیږي. غریب سړی، بیکاسه سړی، مرسیکال روړل کېږي ترافیکو مدیریت ته.
د فاروق او رسول خان په نومونو د خوست دوه نور اوسېدونکي چې د ترافیکو مدیریت ته په خپلو موټر سایکلونو پسې راغلي ول، وویل حکومت باید مخکې له اقدامه د رسنیو له لارې خلک له خپلو پرېکړو خبر کړي.
اول باید مونږ سره کشپي ارګانونه ټول په لین کې چې څو ورځې مخته مونږ ته امر وکړي چې روسي مرسیکالون ودروای. ما ګرځو دای مونږ سره په اختلا کړي نه بل دې سره روغ مرسیکالون ودروای. دا رقم ته نه کیږي ته غوخه مرسیکال ولا روانه سي ټول ورګان داس روازه ته سي سهمغا کې د سي هنه باد حکومت او جوړ سي خلک باید داس په تماس سي.
زه خپل یو کاسمه چنن روانو ما مقصد زي دلته ودرول ما یو باد خبره ده ټول میک په سار یوړې امنیت په مرسیکل نه شروع تلای غزمه ده و کی همنګي دي خپل منځ کې سره ولي.
د ټرافیکو مدیر سمونیار رحم الله علم یار بیا وایي د موټر سایکلونو د ګرځ بندیز د پریکړې په اړه خلک د ټولنیزو شبکو همداشان سیمه ایزو رسنیو له لارې خبر کړي دي.
کوم اعلانات، کومه خبره چې د قومندانۍ امنیت له طرف نه راته تلویزیونو او رادیو ته ورکړه ده، دې ته باید په مطابق خلکو حرکت وکړي.
بل لور ته د خوست د امنیت قومندانۍ ویان عادل حیدر وایي دا چې په خوست ښار کې ډیری هدفي وژنې د موټر سایکل سورو له خوا کېدي، نو د پوځي رهبرۍ د پریکړې پر اساس له لسو ورځو په ښار کې پر یو موټر سایکل د دوو کسانو سورلۍ مطلقه بنده شوي او دا ګرځ بندیز به تر نوې پریکړې دوام ومومي. نوموړی زیاتوي
خوست امنیه قومندانۍ رهبري د سرتیرو او ټرافیکو لخوا د موټر سایکل ګرځ بندیز په کلکه څاري، که هر چا د توپیز چلند کوم مستند پېښه ولیدا او دوی د امنیه قومندانۍ ته معلومات ورکړي چې له هغوی قانوني پوښتنې ګرګنې وشي.
په خوست کې وروسته له هغه د امنیتي ادارو لخوا د موټر سایکلونو د ګرځ بندیز په ګډون یو شمېر نوي امنیتي تدابیر رامنځته شوي چې په ښار کې د چاودنو او هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې. د امنیت پر خرابیدو او پیخو پر ټولیزو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې هم خلکو توند او سختې نیوکه کولی.